قضاوت از شما.
د سهار لس بجې شپې احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې تمه ده د کابل په ښار کې په خیمو کې ناست کسان خپل اعتراض د ملي شورا د غړیو په منځګړیتوب پای ته ورسوي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. نن په افغانستان کې ملي ماتم دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ویسټ انډیز ملي ټیم ته ماتې ورکړه او د امریکا ولسمشر پر قطر ژغ وکړ چې له ترستانو سره مالی مرستې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د هر خبر پاڼه وایي چې په ټول هیواد او بهر کې به د افغانستان پر دولتي ودانیو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. ملي ماتم په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو د قربانیانو د درناوي لپاره اعلان شوی دی. په کابل کې حکومت پر ضد د یو شمېر خلکو اعتراض لا هم روان دی. د افغانستان د ملي شورا یو ځانګړی پلاوی به چې د اعتراض کوونکو حکومت ترمن د جوړجاړي هڅ کوي نن ماښام له ولسمشر اشرف غني سره وګوري. د دې پلاوی بغړی عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو یوه عمده غوښتنه د هغو کسانو نیول دي چې پر مظاهره کوونکو یې ډزې کړې دي. البته ملي ماتم په کابل، هرات او خوست کې د وروستیو خونړیو چاودنو او بریدونو له امله اعلان شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره د شانګهای د غړو هیوادو د کړنلارې ملاتړ کوي. ښاغلی غنی پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په ولسمه غونډه کې وویل هیله لري د شانګهای سازمان له تروریزم سره د مبارزې پر ستراتیژي او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد هڅې وکړي. افغان ولسمشر د سیمې په کچه د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره په سیمه ییزه کچه پر دوامدارو خبرو اترو ټینګار وکړ. شاغلی غنی وویل چې تروریستي ګواښونه د دې سبب شوي دي چې د سیمې خلک خپلو هیلو ته ونه رسیږي. په ځانګړې توګه د افغانستان خلک نه پرېږدي چې خپلو هیلو ته ورسي او آرامه ژوند وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په یوه ورځنۍ لوبه کې کوربه ویسټ انډیز ته په درې شپېته منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ او په ټاکل یو 50 ورونو کې 212 منډې جوړې کړې. د هدف ته د رسیدو په لار کې د ویسټ انډیز ټول لوبغاړي په 149 منډو وسوسېدل. په نننۍ لوبه کې راشد خان د ویسټ انډیز و لوبغاړي وسوسول. افغان لوبغاړي په سبا شپه له ویسټ انډیز سره خپله دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له تروریزم سره په مبارزه او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو ترڅنګ د رومانیایي عسکرو هڅې د ستاینې وړ وبللې. رومانیا د ناټو تړون د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته عسکر استولې دي. د ناټو تړون د ویبپاڼې په حواله رومانیا په افغانستان کې 650 عسکر لري چې د کندهار په هوایي ډګر او په کابل کې د هغوی په مرکزي اډه کې میشتي. ولسمشر ټرمپ پرون جمعه په واشنگتن کې د رومانیا له ولسمشر کلاوس لوهانس سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې د رومانیا عسکر مهمه ونډه لري. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر قطر ژغ وکړ چې له تروریستانو سره مالی مرستې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې د رومانیا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې متاسفانه قطر ډیره په لوړه کچه د تروریستانو په تمویل کې لاس درلود. ټرمپ وایي موږ باید د تروریزم تمویل بند کړو. ما پریکړه وکړه چې د دې وخت را رسېدلی چې پر قطر ژغ وکړو چې دا تمویل بند کړي. هغوی باید د تروریستانو تمویل او په دې برخه کې افراطي ایډیالوژي بنده کړي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او یو شمېر نورو حکومتونو په وروستیو کې له قطر سره خپل سیاسي روابط پرې کړل او ویې ویل چې دا کار یې له تروریزم سره د قطر د اړیکو او افراطي ډلو ته د دې هیواد د مالي ملاتړ له امله کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې په سعودي عربستان کې د وروستۍ سرمشیر پر مال د هیوادونو مشران ورغلي وو او غوښتنه یې کړې وه چې قطر باید د خپلو کارونو له عواقبو سره مخامخ شي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس به مخکې تر دې چې په جرمني کې د جولای په میاشت کې د نړۍ د 16 سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي پولنډ ته ورشي. سپین مڼۍ په یو بیان کې وویل چې دا سفر د دې څرګندونه کوي چې پولنډ په اروپا کې د امریکا یو له نږدې ملاتړیو څخه دی. همدارس د امریکا حکومت د ناټو ګډې دفاعي پیاوړتیا ته لومړی ټوپ ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پولنډ د سفر پر مهال وینا وکړي او دی به د جولای په 16 او 17 د مرکزی، ختیځ او جنوبی اروپا د یو شمېر هیوادو په سرمشیزه کې برخه واخلي. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادو یا جیشل د مشرانو غونډه بیا د جولای په 1مه او 8مه په هامبورګ کې ده. هغه برید کوونکی چې تېره اونۍ د لندن په لندن برج سیمه کې 8 تنه ووژل د بریتانیا د پولیسو په وینا له ده سره یو شمېر پیترولي بمونه وو چې خپله یې جوړ کړي وو او هڅه یې کوله چې یوه لویه لارۍ کرایه کړي او پلي خلک پرې لاندې کړي. د پولیسو په وینا په دې برید کې دا ممکنه وه چې خلکو ته تر اوښتې زیان ډېر زیان واوړي. پولیس وایي په هغه موټر کې یې 14 بوتلي بمونه چې له چاودېدونکو اوبلنو موادو ډکو موندلي چې برید کوونکي کرایه کړی وو. د جون په 3مه 3 تنو په خپل موټر په لندن کې پر لارویانو برید وکړ، بیا یې پر چاقوانو پر پولیو کسانو حمله وکړه خو پولیسو دوی وویشتل. پولیس وایي برید کوونکی خورم شهزاد بټ هڅه کوله چې یوه 1.5 تنه لارۍ کرایه کړي خو دی د لارۍ پر کرایې نه و جوړ شوی. د بریتانیا ستر اعظم تریزا می وایي چې د ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره به د شمالي آیرلند ډیموکرات وحدت ګوند یا UDP سره کار وکړي. د ترزامي محافظه کاره ګوند د پنځشنبه ورځې په ټاکنو کې د پارلمان اکثریت بایلوت. هغې پرون په بکنګم ماڼۍ کې له ملکې دوهمې الیزابت سره خبرې وکړې او د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د هغې ډاډ ترلاسه کړ. ترزامي پرون له سکای نیوز سره له لندنه په مرکه کې وویل،
ما له ټاکنو د بل ډول پایلې تمه درلوده او د هغو همکارانو لپاره چې چوکۍ بایللي خواشینی یم. البته زه به پر دې چې څه پېښ شوي غور وکړم. د ترزامي دفتر ویلي چې په نوې کابینه کې به له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ وزیر پر خپله څوکۍ پاتې شي. هغې ژمنه کړې ده چې د دې پلان د عملي کولو لپاره به له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي او ډاډ یې څرګند کړی چې محافظه کاره ګوند د دې موافقې د عملي کولو توان او صلاحیت لري.
ازادي راډیو په منځني سپد 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو اوس پر راشو دا ورځ مهم مطلب ته. د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی به چې په کابل کې د حکومت پر ضد د روان اعتراض د څېړنې او حل مسولیت ورسپارل شوی نن د ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. دا پلاوی به له ښاغلي غنی سره په کابل کې د اعتراض کوونکو غوښتنې مطرح کړي. په همدې حال کې د هر خبر پڼه وایي چې د ورستیو تروریستي پیښو د قربانیانو د درناوي لپاره نن په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. فرشته جلال زی راپور لري.
د افغانستان د ملي شورا د 46 کسیز پلاوی غړي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې نن ماښام به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د اعتراض کوونکو څو ځانګړي غوښتنې مطرح کړي او د حکومت ځواب به واخلي.
خو مطلبین 4-5 خواست مشخص داشتن، اولی که ادامه اینو که به واسه شریک مرمی
مطلبین اطلور یا 15 زنگره خوشتنی داری. اول هر کسان چه سموش شپشتن و تنوالی و مظاهره که شهیدان او یو اشتنه زخمیان کنو باید دو پیجندل او قانون تاوز پرلشی. یوش مرکسان باید دادن دولاریشی زخمیان و پشتنه باید وستی. حکومت باید دوی د تحسن د پایت رسول لپاره په زور او فشار د دوی خیمه لري نکړي. شاغلی عرفان زیاته کړه چې معترضانو له حکومت د غوښتنه هم کړي چې د وروستیو تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي لپاره یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان کړی دی. دغه خبر پاڼه وایي چې نن به د افغانستان بیرغ پر ټولو دولتي ودانیو نیم ځوړندوي او له خلکو غوښتنه سوي چې په جماعتونو او نورو عبادت ځایونو کې د وروستیو حملو د قربانیانو لپاره د دعا لاسونه پورته کړي. خو په خبر پاڼه کې دا نه ده څرګنده شوي چې د ملي ماتم اعلان د اعتراض کوونکو له غوښتنې سره تړاو لري. د افغانستان د ولسمشر مستیال ویاند له ازادي راډیو سره په مرکه کې تمه څرګنده کړه چې اعتراض کوونکي به خپلې خیمې ټولې او شکایتونه به له حکومتي چارواکو سره مطرح کړي. رپورټونه وایي د اعتراض کوونکو یوه عمده غوښتنه د ملي امنیت شورا د مشر محمد حنیف اتمر په ګډون د ځینې امنیتي ادارو د چارواکو لري کېدل دي. عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د هغوی ټولو غوښتنې چې موږ ته یې سپارلې موږ یې د امانت په توګه حکومت ته سپارو او د حکومت خبرو ته به هم غوږ نیسو چې څومره تیاری لري. بیا به موږ د افغانستان سترو ګټو ته د افغانستان ملي ګټو ته په پام او دې ته په پام چې داسې سترو امنیتي ادارو د مشرانو لرې کېدل به په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته څومره ګټه یا تاوان لري په ملي شورا کې خپله پرېکړه کوو. ښاغلی عرفان وویل چې د دوی پرېکړه به د درېیم ګړو په توګه دواړو خواوې مني. په کابل کې تیره اونۍ د خونړۍ چاودنې او په مظاهره کې د تاوتریخوالي له امله یو شمېر خلکو د اعتراض خیمې درولې دي. د افغانستان د ملي شورا پلاوی د چهارشنبې له ورځې راهیسې د دې اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د ستونزو د حل هڅې پیل کړې دي. اعتراض کوونکي زیات د بدلون پاڅون په نوم د حرکت غړي دي. د بدلون پاتون یو غړی عمر پروانی له خلکو غوښتنه کړې چې د یوې مودې لپاره دی ستونزې وزغمي. موږ په هغو سیمو کې چې موانع جوړ شوي له خلکو غواړو چې نن یې وزغمي، نن لارو ته راوځي او نن له خلکو ملاتړ وکړي. د خیمو لرې کول به دا معنا لري چې د انتحاریانو او چاودنو لپاره لار پرانیستل شي. اعتراض کوونکو ویلي چې د غوښتنو تر منل کېدو خپلې خیمې نه راغونډوي، خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول امنیتي ادارې غواړي چې دا خیمې ډېر ژر د ښار له منځه لرې سي. د کابل یو شمېر ښاریان وایي د ښار په منځ کې د تحسن خیمو د موټرو تګ راتګ رنګ کړی او د ښاریانو ورځنیو چارو ته یې خنډ پېښ کړی دی.
د کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ اجمل تورمان کتنه ورته کوي.
کابل چپ ورځپاڼو د قزاقستان په قربتوب د شانګهای په ولسم سرمشیزه کې د افغانستان د ګډون د دغې ناستې په څنډه کې د لیدنو کتنو او لاسته راوړنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. مانګار ورځپاڼې درک په حواله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان مشرانو د شانګهای د سرمشیزه په څنډه کې سره لیدلې او د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون یې د څلور اړخیزو غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په مطلب کې راغلی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د ترهګرۍ پر وړاندې به جدي مبارزه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې په دغه کتنه کې نواز شریف ته د ولسمشر غنی یو شمېر سپینې خو تندې خبرې راخیستې دي. سرمقاله لیکونکي لیږي چې افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته ویلي که پاکستان له ترهګرۍ سره جدي مبارزه ونه کړي له بد برخلیک سره به مخ شي. په سرمقاله کې راغلي چې ښاغلي غني د پاکستان صدر اعظم ته ویلي نه یوازې موږ او نړۍ پوهیږو چې ترهګر چیرې دي، بلکې په دې اړه او د هغو قضیو په وړاندې چې پاکستان په افغانستان کې ښکېل دی اسناد او شواهد هم لرو. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې ښاغلي غني ښاغلي شریف ته دا هم ویلي چې نړیوال هم اوس په دې خبره پوه دي او که پاکستان بیا هم ترهګرۍ پاللو ته ادامه ورکړي ډېر ژر به له انزوا او خورا بد برخلیک سره مخ شي. په سرمقاله کې راغلي افغان ولسمشر په داسې حال کې د پاکستان صدر اعظم ته دا خبرې کړي چې د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د کابل پروسې په ناسته کې چې د سیمې د نږدې دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی وو د ترهګرۍ ضد جګړه مهمه وبلل شوه. دنیا ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف له ولسمشر غنی سره د شانګهای سازمان د سرمشریزي په څنډه کې لیدلي او ویلي چې هیواد د سوداګرۍ، ترانزیت او انرژي د صادراتو برخه کې د افغانستان لپاره پوره اسانتیا برابر کړي. دنیا په خپل یو بل مطلب کې د غناسې د لاس راوړنو په اړه د غشان لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د یادې سرمشریزي په څنډه کې د ترهګرۍ سره د ګټې مبارزې او سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه هم خبرې کړې دي. په مطلب کې راغلي چې په دغه کتنه کې پر دې هم خبرې شوې چې د کابل کونړ په اوبو د برېښنا پروژې د سروې او طرحې کار به چینایي کمپنۍ اجرا او په شپږو میاشتو کې بشپړ کړي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
په افغانستان کې نن ملي ماتم اعلان شوی دی. دا ماتم په کابل، هرات او خوست کې د ورستوي خونړیو پیښو لپاره اعلان شوی دی. ازادي راډیو ملي ماتم ته د درناوي لپاره نن د سندرو پروګرام د سندرو میلمانه نه خپروي او د هغه پر ځای د اونۍ ادبي فرنګي مجله پروګرام خپرو.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال نظیف تکل سره د مرکه دوهمه ورسته برخه اوري.
بعد مرګه پښتانه باید د روزي د پیدا کولو لپاره یو بل کار ته مخه کی او دې کار ته چې د هنري کار دی دې ته باید د خپل خوب برخه، د خپل بچو برخه، د خپل رخصتۍ برخه بیل کې چې دې کې دا کار وکړي.
د کونړ بلبل خپل شیرونه راوروي.
بس چې په خندای گاګ پیدا شي نورې څه کوي؟ دغه دکاندار نه دی سودا ته نږدې مورځه.
لاندې کایت که وخت وو نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسون د هیواد روانو حالاتو ته په کتو سره له ټولو ملي او نړیوالو رسنیو څخه چې په افغانستان کې چاپي، غږیزې او تصویري خپرونې کوي غوښتي چې باید دې ملي مسایلو ته د ټولیزو رسنیو د قانون په رڼا کې پاملرنه وکړي. د ټولیزو رسنیو د شلمې مادې د حکم پر بنسټ خصوصي راډیو تلویزیونونه مکلف دي چې په خپلو خپرونو کې د اسلام د سپېڅلي دین اصول او حکمونه او د افغانستان د ملت ملي معنوي او اخلاقي ارزښتونه او رواني امنیت په پام کې ونیسي. له ټولو خبریالانو څخه غوښتنه شوې چې د مسلک او مسلکي توب په پام کې نیولو سره خپل خبری رپورټونه چمتو کړي. ټول هغه ممنوع موارد چې د رسنیو د قانون له مخې تولید، تکثیر او خپرول منع ګڼل شوي دي باید رعایت شي. رسنۍ باید د ملي یووالي په ټینګښت او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې کارنده ونډه ترسره کړي. رسنۍ باید تاوتریخوالي ته لمن ونه وهي او د بېطرفۍ اصل رعایت کړي. د هرات پوهنتون له مرکزي کتابتون سره د 1300 کتابونو مرسته وشوه. بهیر بنسټ د کتاب د اونۍ د لمانځنې په لړ کې دا کتابونه د غبرګولي د میاشتې په 15 نیټه د هرات پوهنتون کتابتون ته وسپارل. د هرات پوهنتون رئیس عبدالله فایز د بهیر بنسټ له مشرتابه څخه د مننې په ترڅ کې وویل د هرات پوهنتون هر کال د کتاب د اونۍ له پیله تر پایه د کتابونو د راټولولو کمپاین کوي. سږکال هم بېلابېلو بنسټونو له موږ سره په دې برخه کې مرسته کړې. د بهیر بنسټ د مشر عبدالحق مجرو په وینا ډالۍ شوي کتابونه په مختلفو څانګو پورې اړوند دي او دوی به هڅه وکړي چې نور بنسټونه هم له هرات پوهنتون سره مرستو ته وهڅوي.
د پکتیا د محلي موسیقي د پخوانی اتحادي رئیس استاد رحیم ګردیزی د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه ګلمن دی. وایي د دوی د ادارې تشکیل لغوه شوی. ډیری هنرمندان چې پخوا د اتحادي غړي وو اوس یا له ګردیزه وتلي او یا په کورونو ناست دي. خاغلی ګردیزی اوس په پکتیا کې د اطلاعات فرهنګ ریاست د دروازې د ساتونکو په توګه دنده ترسره کوي. زموږ همکار داود تپان لنډه مرکه ورسره کړې. دا اورېدلو بلنه درکوم.
رحیم استاد، که د پکتیا د هنرمندانو په اړه راته ووایي.
د پکتیا هنرمندان خصوصا ځله موږ په دولت باندې غږ وکړ، په لوړو مقامو باندې، وزارتو باندې، اما هیڅوک د پکتیا محلي هنرمندان ته نه هغه پې نیسي، پوه شي، خپل نظر پې ونیسي، یا مثلا هنرمندان ته د هنرمند په سترګو وګوري. نه پوهېږو څه، موږ نه پوهېږو که دولت نه پوهېږي او څه خبره خو دا پلېږي.
وجه چې شی ده، دوی تاسو ته څه دلیل وایي؟
دغه موږ ته هیڅ دلیل نه، څه سواری موږ هغه هیڅ موږ ته بېرته څه حوال نه ده راغلی، نه د کوم وزارت لپاره طرف نه، نه د کوم لوړو مقامونو له ولایت هیڅ نه راغلی. بس وایو څه سواری موږ مرکې کړې، څه سواری موږ شکایتونه کړي، اما د موږ شکایت څوک نه اوري. نه فکرم څه دلیل شی دی.
پخوا وخت کې تاسو څومره هنرمندان پکتیا کې درلودل؟ مشهور هنرمندان څوک وو؟
هنرمندان موږ زیات لرل، مشهور هنرمندان لکه مقصود، فدا او پخوانی او نورم ډېر، خو نومونه شو اخلو وخت ډېر نیول کېږي. هنرمندان مشهور هنرمندان موږ زیات هنرمندان لرل، اما اوس نه فکرم چې د هنرمندان ته هیڅ د هنرمند په سترګه کتل کېږي. نه سړی بیخي مایوسه کېږي، ولکه د یو انسان په سترګه څوک ورته کتل داسې لازم نه ده. هر ارګان هر هغه خپل ورزشي دی، که د کرکټ دی، که د هر شی هغه تشویق کېږي، او د هنرمند غم څوک نه خوري. هنرمند څوک د هنرمند په سترګه نه کتلی.
ستاسو غوښتنه څه ده؟ چې بدوسی
زموږ دا غوښتنه ده چې باید هنرمند د هنرمند په سترګو وګوري، هنرمندان تشویق شي، دولتي ځای کې وظیفه ورکړي، سرپناه لري، سرپناه باید ورکړي، او د دوی کوم مشکل څه ده باید د مشکل واخیستل شي.
د اوس په پکتیا کې د هنرمندانو غټې ستونزې څه شی دي؟
غټې ستونزې دغه دي چې دلته په اطلاعات او فرهنګ کې دوی مخکې تشکیل لره، تشکیل لغوه شوه. ولې لغوه شوه؟ په څه خاطر لغوه شوه؟ دا خو فرهنګ ده. فرهنګ کې باید هر شی وي، هنرمند وي، نقاش وي، هر شی باید وي. اما نور شی هغه شته کې بخشونه شته کې د هنرمند محلي هنرمندان بخش بېږي که ختم ده.
ته پخوا د هنرمندانو د ټولنې مشر وې، اوس د هنرمندانو ټولنه شته که نشته؟
نه اوس نشته. زه اوس د هنرمندانو مخکې زه مشر وم، ارکستر یم، دلته به کوم ورځ لمانځل کېده، بل موږ ته به مکتوب را لېږه که ولسوالیو کې وو که پخه داخله خود مرکز کې وو، موږ به ورغلو. ډیر په قدر په عزت امو دا اوس هنرمند تیز دو هنرمند په سترګه کتل کیږي نه زه په خپله دلته اوس فعلا محافظ یم دروازه خلاص کړه دروازه بند کړه بیا ماته د افتخار جده وطن ده وطن مور ده د خپل مور خدمت کوم ماته کوم عیب نشته خو په دې مایسته کیږم چې هر سړی په خپل مسلک په خپل ځای باندې اوسي
اوس د پکتیا محلي موسیقي ته تاسو په نظر څومره زیان اوښتی داسې د هنرمندان نشته
ولا هنرمندان نشته زیان خو دغه داسې بیخي کوم ورځ لمانځل کیږي هنرمند نشته مخکې ډولونه ول هنرمندان و سازونه و موسیقي به و اوس هیڅ نشته لکه مړی چې وړي راوړي دغه شی ده خلاص
حکومت توجه نه کوي
حکومت بیخي توجه نه کړی څو څو واره موږ شکایتونه کړي لوړ مقاماتو اما حکومت بیا هیڅ موږ باندې کوم نظر نه ده اچولی
ډېره مننه
مننه تاسو هم کور ودان صاحب
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
تاسو د راډیوي مجلې په تیره خپرونه کې له شاعر او لیکوال نظیف تکل سره د مرکې لومړۍ برخه واورېده ښاغلی تکل نن سبا په لندن کې اوسي دی وایي نن سبا په اروپا کې خلک تر شعرونو او کیسو ناولونه ډېر لولي تاسو را بولم د دې مرکې د وروستۍ برخې اورېدلو ته تکل صاحب یو انتقاد چې په هغو شاعرانو چې له هېواده بهر دي کیږي هغه دا ده چې دوی خو شاعري کوي په هر حال ضرورت دې ته هم شته ده چې دوی ځینې آثار هم محتوا ژباړي ژباړې په مجموع کې ډېرې کمې دي تاسو د اردو ویا فارسي مو یاده کړه دغو دواړو ژبو ته بیخي ډېر آثار را ژباړل کیږي او کله چې په اروپا کې یو مهم اثر یا د شعر په برخه کې یا د کیسو یا ناول یا دا چې خبرېږي په څو ورځو کې هغه ژباړل کیږي په پښتو کې دا خو هم ډېره خواره ده تاسو چېهلته له لیکوالو او شاعرانو سره په تماس کې یاستئ داسې فعالیتونه هم شته دي چې شعري ټولګې دي چې ډېرې مطرحي په اروپا کې هغه دې وژباړلې سي یا د دغسې لنډې کیسې او ناولونه ده
اردو ته چې هر شی ژباړل کیږي یا فارسي ته ټول پلورل کیږي یعنی څوک یې وړیا نه ویشي هغه ژباړه خو د سړي همدومره وخت نیسي لکه څومره چې تخلیق نیسي ته چې خپله یو شی لیکي لا تر دې ژباړه ډېر وخت نیسي ځکه په دواړو ژبو باندې حاکمیت او دا سیم لري او دا چې څه څومره شعر بلې ژبې ته ژباړي څه رقم ژباړې دا خو خپله هغه دي چې څومره وخت یې نیسي دا هغې نه تخلیق آسان دی یو خوانه در تلته وخت ونیو د بل خوانه زکه خو ته هم د یو ژباړن په توګه دې ته اړتیا لري چې دا کتاب دی او پلورل شي زکه دا چې ویم ژباړې ته چاپ یم کې ته بیرته په خلکو مړیا وویشي او بیا هم لوستونکي ونه لري زه فکر کوم چې بهرني څه پښتانه چې دي ټول د دې ستونزې سره مخامخ دي ما تر اوسه پورې یعنی خپل مې یو کتاب هم نه دی پلورلی داسې درته ویم او دې کې به تم راځي دې کې به ډېر خلک نور هم راځي دا نو ډېره سخته ده چې په دغه ځای کې ته ناست یې ټول ورځ کار کې کتاب ولیکې هغه بیا وړیا په خلکو وویشي بیا ته سوال زارۍ م ورته کوې چې دا ولوله پښتانه دغه حالت کې دي څومره ډېرې پیسې لري دې هېواد کې چې وګورې زه فکر کوم چې شتمن به تر نورو قومونو پښتانه دي خو دغه شتمن تر اوسه پورې ما نه دي لیدلي چې داسې ځای کې دې ولاړ وي چې سینه وډبوي چې زه دغه دې دا کتابونه چې هر چا ژباړلي زه تاسو سپانسر کېږم دا حد اقل که دغه ژباړن دغه وخت خپل پرې ځای کوي چې ژباړي نو چاپ خو دې بل څوک کوي دا لویه ستونزه ده پښتنو کې تر څو چې دا مارکیټ ګرم نه شي همداسې لکه په نورو ژبو کې چې د کتاب پلورل څنګه دود دی په نورو قومونو کې دا مارکیټ همدومره وده ونه کړي تر هغې به پښتون یعنی ډېر کم به یې دا چې ژباړي او بیا دلته وړیا وویشي
په دې کې څه فکر کوئ تکل صاحب څومره د دولت رول او نقش مهم دی په دې برخه کې که یوازې تاسو فکر کوئ چې خصوصي برخه کولای سي دوی په ګډه دا کار کولای سي که یوازې خصوصي برخه
د دولت د امکاناتو نه پرته هیڅوک هیڅ کار نشي کولای دې ته باید ډیر کار وشي یعنی یو کلتوري انقلاب باید په حقیقت کې وشي یو کلتوري داسې انقلاب چې دا نور بیخي له پامه وغورځول شي چې څوک چاته کتاب ښه تحفه چې یو څوک چاته ورکوي دا بېله خبره ده ولې په دې تمه باید ونه اوسي چې د عمان د شعر کتاب دې زه وړیا ترلاسه کړم او هغه بیا کوم ځکه دا چې تر څو تجارتي نه شي تر هغې به موږ همداسې پاتې یو او شاته به ځو ګوره دلته د ژباړن هغه یو خدا ده چې وخت یې ورته ونیو دویم دا چې اثر یې خپل نه دی د بل چا اثر یې ژباړلی دی هغه هم وړیا خلکو باندې وویشي نو د هغې نه خدا کړه چې خپل تخلیق وکړي چې لږ تر لږه کسل کال وروسته څوک پیدا کیږي او دا کتاب راخلي نو د خپل خو به یي د بل خو به یې نه ژباړلی که نه دا په خپله یوه ستونزه ده ما درته وویل چې دا تر څو حل نه شي د کتاب پلورل دود نه شي پښتون قوم کې دا به همدغه د مشکل سره موږ تاسو ټول مخامخ یو. ور د نصیر احمد احمدی غوندې ناول لیکونکي کتابونه خلق په هغه کې واړي په انټرنیټ کې واړي چې وړیا ډول نوٹ کې او به خپل ولولي کنه دغه په سات پیټیر کې په داسې حال کې چې دغه لیکوال په نورو هیوادونو کې هیڅ کله دا کار نه کوي. هغه ډیر شتمن دي، هغه داسې ژوند لري چې ډیر مرافه ډیر مرافه ستا غوندې شاعر په نورو هیوادونو کې چې په نورو ژبو شاعري کوي هغه ډیر مرافه ژوند لري. هغه یوازې شعر لیکي، هغه نور کارونه نه کوي، بیا هغه یوازې لیکوالي کوي، نور کارونه نه کوي. مګر له بده مرګه پښتانه باید د روزۍ د پیدا کولو لپاره یو بل کار ته مخه کړي، او دې کار ته چې دا هنري کار دی دې ته باید د خپل خوب برخه، د خپلو بچو برخه، د خپل رخصتیو برخه بېله کې چې په دې کې دا کار وکړي.
شاعری په افغانستان کې وسم چې زه د مطبوع نه پښتنه کوم اکثر وخت دوی راته وایي وایي وسم د شعر کتابونه او د کیسو کتابونه خلک غواړي. په اروپا کې وضعیت څنګه ده؟ کومې خوا توله درنه ده؟ شاعری خلک ډېره خوښوي که کیسې او ناولونه؟
هلته ناول او د حتی لنډه کیسه م د عمره لوستونکي هلته نه لري، یوازې ناول لوستونکي لري او ډېرې لري، بیخي بې حده ډېر. څه شی چې ډېر لوستل کېږي او پلورل کېږي هغه ناول دی.
د کل صاحب خبرې مو ډېرې وکړې، یو شعر مو راته ولولې.
بیا هم همداسې یو سپین شعر درته وایم. دا د یو مستانات فلم د لیدو نه وروسته په هغه تاثر کې ما لیکلی، خدای دې وکړي چې هغه څه چې ما غوښتل چې هغه مې راوړي وي. ژوندی مړی نومېږي. مال جګړې ورسته ستا بلا سوتنه چې د ساسیورې پکې ګرځي ولیدا. خپل بریته د چکچکو وس هم نه درلود. ما دا هم ولیدل چې د کوټې بندې دروازې ته لکه تصویر ولاړ وي. سر کې د دارواو د خندا او شور و دار د لسترګو څڅېده چې ماشوم دروازه پرانسته او ته لکه ژوندی مړې له کوټې ووتې.
ډېر عالي، ډېر عجیب یو تصویر ده. تصویري شاعري هم ځینې تخنیکونه لري، نو څه چل ورسره کوي د تصویرونو د ایجاد لپاره؟ تکل څه د ځوانان به ستاسو له تجربو نه استفاده وکړي؟
زما خپله تجربه دا ده چې هر انسان د ژوند په اوږدو کې په خپله ډېر تصویري ژوند لري. هر انسان که په دې فکر وکړي چې له ما شاته څه پاتې دي، هغه ټول تصاویر دي. که څوک یې راواخلي او دغه تصویرونه په استفادې سره هم په ژبه کې موږ لرو او هم خپله د ژوند تجربې دي چې تر شا له موږ نه پاتې دي. دا د خیال په مرسته ډېر تصویر ورکوي، ډېر ښه جوړېږي. ما دا تجربه کړې دي او کار څوک یې وکړي، یعنی نور دې ته مخه نه کړي چې تکراري شیان، کلیشه‌یي شیان راواخلي. هغه نه نور هغه لوستونکی لري او نه خوند لري چې سړی هغه کې کنه. همدا علت دی چې زموږ کتابونه په ځای پراته دي. زه په پوره باور سره ویلی شم که دغه شعرونه چې څوک یې اوس لیکي، لکه ته چې لیکي یا د نور معاصر شاعران یې لیکي، که لوستونکي دا مطالعه کې لږ تر لږه دا کتاب واخلي، د ژوند ډېرې تجربې به ترې زده کړي. هېڅ دې ته ویل ضرورت نشته دی چې زه ووایم چې زه څنګه لیکم یا ته ووایې چې زه څنګه لیکم. دی خپله لیکلی شي، همدغه تجربې کولی شي، دا هم په کیسه کې کولی شي، دا هم په شاعرۍ کې کولی شي. که څوک وغواړي لیکوالي وکړي، هم پریمانه کتابونه په دې بازار کې پراته دي. دغه تمه دې نه کوي چې زه خپلې تجربې په هغه ورسره ګډې کړم چې زه څنګه لیکم. دی خپله کولی شي دغه تجربه د همدې کتاب د لوستو نه وروسته ترلاسه کړي.
تکل صاحب یوازې شعرونه لیکي که په نورو برخو کې د کیسو، خاطرو، ځینو نورو مسایلو په برخه کې کار کوي؟
ما په روسیو کې هلته داسې یو ډول نثر لیکم چې دا ډېر هغه ته نږدې، ډېر خیالي نه وي، حقیقت ته ډېر نږدې وي. هنري دی ولې حقیقت ته نږدې په دې وي چې ما ورته په خپله هغه ټاکلی چې نن په دغه موضوع کې له خلکو سره غږېږم. یو موضوع یو هغه مې برابر کړي چې هغې کې خلکو سره غږېږم. مثلا ومان په مخه راغی، پوښتنه ترې کوم چې د مثال په طور په ژوند کې د پیسې څومره رول لري، که ته پیسه دار وای څه به دې کړي وی؟ دی چې څومره غږېږي ما ته، زه د هغې نه خپل موضوع له هغې نه تکمیلوم. ډېر مې دغسې نثرونه لیکلي دي، غواړم دا هم چاپ کړم په دغه وروستیو کې. دا زه په پوره باور وایم چې دغسې کیسې شته. من کله کله د سوژې د هغه سره مخامخ یو، ولا سوژا نشته. دی ژوند ټوله سوژا ده، هرې برخې ته کته دې خواته وګوري، که دې خواته وګوري یو شی داسې په نظر درځي چې تا اخلي د ځان سره، خو کپتو ته په هنري سترګو ورته وګوري ته په هغه سترګو ورته وګوري چې چیا واړی دی نه دا ډیرې دي بیخي ډیرې دغسې هغه مې لیکلي دي یقین لرم که چاپې کوم خامخا لوستونکي د نثر هغه ولري علاقه مندي ولري نثر لوستو سره نو له دې نه هم شاید یو څه خوند واخلي.
دا اثر مم تکل صاحب جالبه ده، زما لپاره خو په دې هم جالبه ده چې د ژوند د مختلفو مسایلو په حیثه کې د مختلفو کسانو تجربو کې شریکېږي. کله کله ځینې مسایل داسې چې موږ فکر کوو چې دا په ژوند کې ډېر جدي دي او ډېر مهم دي، حال دا چې کله بل اړخ ورته وګوري هغه څه چې موږ ډېر جدي ګڼو نورو خلکو ته په هغه سې نه دي لکه موږ چې ګڼلی دي. دا به هم جالب وي او ستاسو د نورو کتابونو په څېر به یو ډېر خوندور کتاب وي. یو بل شعر مو ماورو تکل
دا شعر پیل نومېږي
مهربان است.
دیس پرلی ته منتظر اوسه دا ځل مې د روح د سیوري تصویر تا ته درلیږم. ته یې د بریتو سپین ویښته یو یو هماغسې ورته ورکړه لکه یو وخت چې دې لسکرو زما پر شونډه جوړول. ګوندې وشي چې له دې سره د یوې شپې سحر هم بیرته له سره شي پیل او ماته د یو شاعر د شاعرۍ د پیل شېبې کاندې را یادې.
ډېر عالي ډېر عالي، عجیبه یوه تجربه ده. په دې کې ماشومتوب کې موږ دغه لوبې کوو، بریت ځان ته جوړو، بیا د عمر داسې یوه مرحله راسي چې هغه بریت چې موږ په سکرو جوړولې وې دا تورې وې، بیا بیرته رښتیا هم توره و سپین چې تور ښکاره سي. کور مو ودان، خدای مو خوشحاله.
له تاسې مننه، ماته مو وخت راکړ، ډېرې خبرې مو وکړې. خدای دې وکړي چې ستاسې د اورېدونکو خوښي شي او لږ تر لږه دا ولس دې ته متوجه شي چې دا خلک چې موږ ته کتاب لیکي باید په پیسو یې ترلاسه کړي. زه ځان لپاره دا خبره نه کوم، ما وخت خپل کار کړی دی. زه د دغه هیواد کې د اوسېدونکو شاعر لیکوال او هغه غم اخیستم چې د دې تر څنګه چې باید شاعري ورته وکړي، کیسه ورته ولیکي، دا فرهنګ ژوندی وساتي، د روزۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل کار ته مخه کړي. نو دا ټول چې سره ګډ شي په یو نفر څومره فشار راځي او د نورو قومونو دغسې خلک څنګه ژوند لري، دا سړی به خرابوي. یعنی دا کوي پخپله په دې وروسته پاتې والی پوهیږي چې موږ څومره وروسته په موږ کې یوازې جګړه دود دی، داسې ویم دا په دې ټول پوهیږو، خو په دې څوک نه پوهیږي چې یو بل شیم شته، د هغې ته باید مخه کړو. ژوند یو بله معنا هم لري، هغه باید وکړو، هغه معنا یې اوس تجربه کړو په دې پاتې کلونو کې چې افغانستان شته او افغانان شته، باید دغسې تجربې وکړو. دا مې هیله ده.
ډېره مننه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
د ژویو په ژبه کیسې له ډېر پخوا دود دي. کیسه لیکوال ماشومانو ته داسې کیسې چې کرکټران یې ژوي وي ستایي. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، علاوه له دې چې کرکټران یې ژوي دي، ډېر اوچت پیغام هم نغښتی دی.
مګه او پیشوګان او په نوو یو وخت په جاپان کې د شوکین پونوم یو تور باز اوسېدم. د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډېره زړوره، پیاوړې او خطرناکه مګه کپ کې اوسېده. شوکین تور باز د خپل سپورت له لرګینې تورې سره ډېرې منډې پسې ووهلې، خو مګه یې امړه څه چې ژوبله هم نه کړه. له ښه مرغه د تور باز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسبو کار بوخت و. شوکین تور باز په ګاونډي پسې ورغی او یو پیشو یې په امانت ځینې وغوښته چې د مګې له شره یې وژغوري. د پیشوګانو روزونکي یوه زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړې وه او تیزې خونی منګولې یې لرلې، خو کله چې زیړه پیشو له مګې سره مخامخ شوه، مګه ورته نیغه ودرېده. زیړه پیشو یې وویروله. شوکین زیړه پیشو په ګونې کې واچوله، د ګاونډي کره ورغی. د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه. ګاونډي دا ځل یوه برکه پیشو ورکړه، چې نیمه توره او نیمه سپینه وه. ګاونډي یې ورته وویل، برګي پیشو ډیر کاله د جنگ تمرین کړی دی، خورا ماهره ده، دا به که خدای کول خامخا د مکې غم وخوري. خو برګه پیشو هم په اسانۍ سره مات شوه، او د پیشوګانو روزونکي شوکین تراباسته خپل تکه توره پیشو ورکړه چې کورته یوسي. توره پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل، او چې په هر کونج کې به یې څه وړه ټکه واورېده، خورې به سمدستي حاضر وه. د پیشوګانو روزونکي د تورې پیشو په اړه ورته ویلي وو چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي، او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي. دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري، دا به خامخا مګه ونیسي او په منګولو کې به یې چیته کړي. خو تکه توره پیشو هم ماته شوه. کله چې شوکین تراباز له توری پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه، ګاونډي ورته وویل، اوس نو بله چاره نشته، د دې ټولو پیشوګانو استازه به درکړم. دا عمر خوړلې او زړه ده، خو ډېره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استازه ده، وبه ګورو چې څه کیږي. خدای مهربانه دی. زړه پیشو کمزوري وه، سترګې اثرناکې نه ښکارېدي. شوکین تراباس چې مګې ته کور نشو ور پرېښودلی، بله لاره ونه لیده، زړه پیشو یې کور ته راوړه. مګه چې د وخت په تیریدو سره نوره هم زړوره شوې وه، په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه، لکه هیڅ چې نه وي لیدلي. په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وویرېده، په حمله کې دوه زړې شوه، او زړې پیشو منګولې ورباندې اوږدې کړې. په لومړۍ ګزارې ساور نه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین تراباز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله، د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی، پوښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماتې وخوړه، خو زړې میدان وګټه. داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یو ځای کړه، او تراباز ته یې وویل، راځه پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدان یووړ. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل، او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو را پاڅېده، پوښتنه یې وکړه، زه ښه پیاوړې روغه رمټه یم، خو ما مګې ته ماتې ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د موټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګې هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړې وي. برګي پیشو وویل، ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی، خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډیره لایقه استاذ یې او ډیر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونو هم تکیه نه کیږي. توری پیشو وویل، ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړي دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړي دي، زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو توري حقیقته په ځواب کې وویل، ته لویا ماهره یې، او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دي کړي دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسرا او ارزو در سره ده. ته چې کله له مګې سره مخ شوې، ستا په زړه کې یوه اسره وه، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پړسولو اسره وه، او مګه ستا په دې کمزورۍ پوه شوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پړسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه وو، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګه او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې هم دا درې عناصر یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم، او مګه ما تکړم. ازما شاګردانو زای و پښو پیژنم چې دلته نګدی په یو کلی کې اوسی، هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته وګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښنه خوري، خوراکی سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یوه مږه یا موږک ونیسي، ځکه مږي او موږکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پالک دي، موږکان سمدستي له هغو کوره وبزي. دا آن په خوب کې په موږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې اوسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، آن د مهارتونو لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
ځوان شاعر کاتب شاه کاتب په کونړ کې اوسي. 13 کلن و چې شاعري پیل کړي. ښاغلی کاتب وایي، ډېر شعرونه مې لیکلي دي او خلکو ما ته د کونړ د بلبل لقب راکړی. زموږ همکار رولا انوري مرکه ورسره کړې او په سر کې د شاعري د پیل په اړه پوښتلی.
کاتب شاه کاتب یم، تاجی عبدالقیوم زوی، د کونړ ولایت مرکز اسد آباد ښار کیرالی د کلی اوسیدونکی یم. ډېر وخت کېږي، تقریبا 13 کلنۍ کې مې شاعري شروع کړې ده، او دا وخت نه را دی خواته شاعری کوم. ډېر شعرونه مې لیکلي دي، داسې شعرونه چې اوس را سره نم شته. خو په وخت سره چې کله تاسې یو خبره وکړه د کونړ د بلبل لقب م اخیستی، دا د کونړ د خلکو یو خاصه پیرزوینه ده. په هغه وخت کې چې ما شعر ویلی دی، د خلکو د سترګو نه اوښکې تللې دي. نه دا فکر زما و چې دا شعر ساتل غواړي، او نه شرایط داسې برابر و چې موږ خپل شعر وساتو.
لومړی شعر د کومې ویلی و هغه درته یاد دی که نه؟
فکر مې نه راځي، مګر دومره پوهېږم چې په شپږم سنت کې وم، او هلته ما یو شعر یو چا ته وویو ته مزاحیا الخیم لره، مګر اوس مې په یاد نه راځي، ډېر وخت تېر شوی.
اکثره شاعران چې موږ وینو کاتب شاه صاحب، هغوی کله چې مین شي هغه شاعري شروع کړي. تاسو په څه حالت کې شاعري شروع کړې؟ ستاسو د شاعرۍ د پیل کولو لامل څه و؟
انوري صاحب محترم، نه پوهېږم چې اوس زما د شعر آغاز همدغه خبره وه او که نه. د ژوند یو اړخ مې و دا چې مینې ته مې شعرونه لیکلي دي. مخکې مې ولیکل د شاعرۍ نه، پیل مې د مینې شاعري وکړه، وروسته بیا د مینې په شاعرۍ ورغلم. مګر یو اړخ د ژوند مې همدغه و.
او کېدی شي تاسو څه وخت کې شاعري پیل کوله؟ هغه وخت کې لکه اوس چې په هیواد کې کوم قسم جنگ روان، دلته دینه ډیر جنگونه، یو لامل کېدی شي دا دردونه هم وي.
همداسې وغرور هغه وخت کې د هجرت شپې وې، کمپونه وو، او کله چې به شهید دې کم ته راوړل شو یا به ټپي راوړل شو، هغه چغې هغه فریادونه د یتیمانو د کونډو هغه اوس هم زما په غوږونو کې دي. دغه وجه وه چې ما اکثره شعرونه د هجرت او په ټاټوبي کې همدغه زخمیانو کونډو یتیمانو د دوی غږ مې پورته کړی دی خپل شعرونه.
من کاتب شاه صاحب دا راته ویلی شي چې کوم کوم صنفونو کې دې شاعري کړې؟ غزل کې، نظم کې، قصیده کې؟
غزلې مې لیکلي دي، نظمونه مې لیکلي دي، آزاد شعر، سپین شعر چې ورته وایي دا مې لیکلی دی، چار بیتی یا څلور ریزې دا مې ډېرې لیکلي دي. او بس شاعري ده، نو چې په کوم طرف کې ذهن برابر شي او د یو شي معنا او مفهوم پکې خیف ادا کیږي په هغه طریقه باندې.
په دغه شعرونو کې زیات اغیزه د څه شي ده؟ یعنی کومه شاعري دسته عشقي ده که جنگي شاعري پکې شامل ده؟ څه شی ده
انوري صاحب؟ زما د شاعرۍ ډېر وخت وشو، او دغه هر کلونه چې تقسیم کې سړی ده، د روسي کلونه د دې 15 کلنې یا 14 کلنې دیموکراسۍ دغه کلونه چې دي، زما په نظر باندې خلک بدسی فکر کوي چې په افغانستان کې ترقی راغله، خوشحالي راغله، خلک د تمدن سره آشنا کیږي، دا قصې خلک زاور مډیر کوي کنه، دیموکراسي د بیان ازادي. مګر زما د پر د خفغان ډک کلونه، دردمن کلونه هم دا دي، ځکه چې سړی به حتمن جنگونو ته شاعري کوي چې د خلکو خپل ولس پر یادونه پکې منعکس کی. اوس یو ځل مې ملي اردو سرباز شہید کی گی اگر سڑے تو چاہ دس لڑنا اسی بے اجتماعی رسن ہے کہ فیس بک کی داغا انزور نما خل کو تو بے تو لکھا یو بے اطمینان تھا پسی اندر آ گئے خدا اسٹڈی خپشم تو میں لکھل چی نور میں انزور جیسے اوشیا میں لکھ رہا ہوں فیس بک پر صفحہ مور کوئی کور کی میں مور دس لڑتا کلپ لری آگا بمڑا شی نو دس ادا چی سڑے پخوا بدسی ہو یا سڑے با کور نہیں بدرد من اشوا او خپا بشوا هغه په بیاړې را په قلار په طریقه باندې مونږه هم معلومات ته د ادریس پنګری وی خبر کړل چې د پلار خبر کیو سله په ځکه نه نه دا خبره نشته بس په انګرار کې د 14 نو شی دلته سړی تلې خپل بچي ډاکټر ته بولې انګرار ته درملنه لپاره بس هغه دګین په فیسبوک ته خبرې شي هغه ماشوم په کمزای کې پروت یا بناستې شي وي او سړی همړ دی خدام یو بد خبره ده چې سړی په اجتماعي رسنوي کې تخصی حالات کوي په تخپل موضوع را شو نوري صاحب ما بلا بیل وختونه کې شاعري کړې دا اکثر شعر نشم دي دا د دې وطن دردونه پکې راټول شوې دي د دې غمونو زیږنده ده زما شاعري د دې وسنی جنگ زیږنده ده او پر وخت کې چې شاعري کړې ده د خلکو د زړونو شاعري مې کړې ده د خلکو خبرې دي زه ځان نه وایم تاسو خپل زما شعرونو مینوال هسته او تاسو ته پته چې هر ځای کې مې شعر ویل ده د وطن دردونه مې پکې نغښتې دي او خلکو ته مې رسولي
هلام ژوند دي لره بل ځینې خلک دا خبره هم کوي چې وسنی جنگ چې ده دا زیت شاعرانو گرم کړی دی د جنگ دواړو خواو ته شاعران دی یو خویم نظم لیکي د خپل طرفداران د ملاتړ د پاره چې جنگ ته وهڅي بل طرف ته هم د غس شاعران شته دی چې جنگ ته خلق هڅي تاسو په کوم لیګه کې استه یا تاسو هم د هڅه کړی کله
کا خواته کو دی خواته چې دغه په شعر کې دغه سیوڅي چې یو څوک جنگ ته هڅي یو څوک دی ته لیوالتیا پیدا کوي چې ټوپک راوخلي هغه نه شاعر دی او نه هغه شعر ته شعر ویلی شو شاعر که په هغه طرف کې دی که په دې طرف کې دی دواړو طرفونو ته بغه کوي چې جنگ بې معنا دی جنگ بې بنیاد دی جنگ د دې وطن د ترقۍ دپاره نه دی جنگ زمونږ او ستاسو یووالی نه راولي ډېر جنګونه موږ کړه څلوېښت کالم جنګ وکړه څلوېښتو کالو کې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې هر چا چې جنگ کړی دی جنگ د نورو په ګټه تمام شوی دی اوس هم د نورو دپاره د نورو د ګټې دپاره کېږي راځئ چې خپلو کې سره یو شو د خپل وطن آباد کړو دغه د شاعر د اوسني شاعر دغه غږ او پیغام دی زه په نثر کم یم او په شعر کې
تاسو کله داسې کوم نظم یا غزل یا شعر جوړ کړی داسې د سولې دپاره چې خلک سولې ته تشویق شي او د جنگ نه لاس والي
ډېر شعرونه مې زما ورور از مروره زما ورور طالب جانا د یو د ادب شیو رانه غواړي د مور جانا تاس رحم پر دې ټوپک دې ما سر هم د پر دې بم دې سول را ولې خاوند دل ته غم دې هل ته غم دې ټول کابل په وینو سر شو په خور کې هم ماتم دې سول را ولې خاوند دل ته غم دې هل ته غم دې
ډیر من د سره ته ویل شي کوم عشقي غزل د لیکلې وی او غدي ویلې وی غرات مراته وی
کلی چې مې په په معنا د یارانی شي سترګې د اوخ کو ډکه پکه پیمانې شي زه چې د تصویر ل رنگ د زړه د وینو ور کړم سترګې د څبل شان خایسته شي پختنی شي کلی کې تر جامونه خمان واړ وی پسر کلی کې تر جامونه خمان واړ وی پسر ستا پر اتلو ولې دومره مستی میخانی شي زد د لوزونو د لفظونو نهار جوړ کړم ستا لاس ولویږي دانې 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 شي ویر په ترنم کې او خندا په ترنم کې ته چې دواړه یو کې ورنه جوړې ترانې شي ستا د مینې تږی شم او داسې جل مې واخلي راشم چې سترګې به دې بیا رڼې چینې شي څو چې د اپورې غره ګورګورې پخې نه شي څنګه به د کاتبه د یار جوړې بهانې شي
ډېره مننه کاتب شاهجي صاحب دا راته ویلی شي چې کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ شو بل کوم کتاب دې چاپ ته چمتو دی که نه
انوری صاحب یو کتاب په دیارلس سوه اتیایم هجري کال کې چاپ کړی دی راسا د څپو شو او د راسا څپو د ځانه سره وړی دی اوس یو ټول غم ما سره نشته کله دوستانو غواړي نو اوس مې کار شروع کړی دی چې په یو نوي کتاب باندې کار کوم ځینو دوستانو همکاري استاد رغون دی ځینې دوستان نور دي پیدا صاحب دی کاتو کلتور رئیس دوی را سره دغه کتاب په راټولونه کې همکاري کوي یو څه مصروفیتونه هم دي زمونږ ځان له منتوانېدم چې دا جوړ کړم او دوستان را سره وعده کړي دي ډېر ملګري دي وایي چې کتاب مالي لګښت به مونږ په غاړه وه خدای دې وکړي چې دغه دوهمه شعري ټولګه مې چې ډېر اندازه شعرونه دي دا راټول کړم او په خپل ژوند یې چاپ
نه من نه خدای دې وکړي بل کوم داسې شعر لري چې هغه راته ووایه دلته تا سره سمدستي وي
یو غزل بل دی په 1415 کال د شپږمې په 1415 نېټه مې لیکلی شي
دا به د ځواني وخت البته
هو ګوره مجنون ته خلیلا ته نږدې مو ورځا گل پریک د چڅ کوي بورا ته نږدې مو ورځا پام کو مالیار چې د گل درته نظر نشي قدر یې کوا دغه خلا ته نږدې مو ورځا وګوره بلبل ته چې څومره خلی خلی دی وان اوري غزل شور او خندا ته نږدې مو ورځا بس چې په خندای گاک پیدا شي نورې څه کوي دغه دکاندار نه دی سودا ته نږدې مه ورځه څاڅکي د شبنمې ما په ښکلي مخ لیدلی دي وګوره نرګس ته خو لالا ته نږدې مه ورځه تا خو یې کاتبه د دنیا چلونه ولیدل مینې ته دې وایه چې دنیا ته نږدې مه ورځه.
کاتب شاجي صاحب اخیره کې شاعرانو ته څه پیغام لري چې څه قسم شعرونه ولیکي؟
انور صاحب محترم شاعر چې دې دعوه کوي چې رب العالمین ما ته دا الهام کوي او دا دا راکړه ورکړه د رب العالمین د چې الهي ورکړه د چې یو چاته ورکوي چې شعر ولیکي، نو شاعر باید د عقل نه کار واخلي، په هغه مجالسو کې په هغه مشاعرو کې برخه وا نه اخلي چې د دې خپل وطن د ولس په تاوان او زیان وي، او د داسې ملګرو سره شاعرانو ملګرو سره مشورې وکړي تر څو زه پوهېږم زه شاعر یم زه د خپل ولس هغه حالات نه ما چې د ولس د سترګو نظرونه کلک شوي دي، د سترګو نه اوښکې د خپل بچي مرګ نه شي ایستی، مګر د شاعر شعر دومره زورور دی چې د هغه د سترګو نه اوښکې وباسي. نو شاعر کولی شي د خلکو په زړونو کې د وطن سره مینه، د سولې سره مینه، په خپل منځ کې وروري محبت دې ته خلک راوبولي، او دا د شاعر وظیفه ده د اوسني شاعر. نو زما غوښتنه او هیله د شاعرانو ورونو نه دا ده چې تاسو چې څه کولی شئ هغه په ټوپک نه کېږي، تاسو چې څه کولی شئ هغه په پیسو نه کېږي، تاسو چې څه کولی شئ هغه هیڅوک نه شي کولی. نو هغه څه چې رب العالمین تاسو ته دغه نعمت در ډالۍ کړی دی، تاسو په سالم ډول باندې ترې استفاده وکړئ، او د دې خپلې ټولنې د خیر سولې او پرمختګ لپاره په کار واچوئ.
کاتب شاجي صاحب ډېره مننه. په پای کې که راته یو ترنم وکړي خبر وي.
انوري صاحب یو غزل دی، غزلې خو مې ډېرې دي، خو دغه مخکې ته هم د عشقي خبره وکړه، ځوانان هم د عشقي شعرونه ډېر خوښوي، بس چې دغه ټولنه هم په دغه ځینو شعرونو ژاړي نور به نه ژړو. یو غزل مې انتخاب کړو، هغه داسې دی چې
یا نصیب کلا چې خبرې د ګل زدا کړم بیا بدغزو سرا یو ځای اوسي دل زدا کړم یا نصیب کلا چې خبرې د ګل زدا کړم تک د سپوږمۍ په څیر پوری زوکی پټېږي تک د سپوږمۍ په څیر پوری زوکی پټېږي زبهم پتا پسې دستور مزل زدا کړم زبهم پتا پسې دستور مزل زدا کړم بیا بدغزو سرا یو ځای اوسېدل زدا کړم نن زما په ژبا په قد ستا د نام توري نن زما په ژبا په قد ستا د نام توري کله به دل برا د دې تورو لیکل زدا کړم کله به دل برا د دې تورو لیکل زدا کړم بیا بدغزو سرا یو ځای اوسېدل زدا کړم راشه چې د زړونو غوټي پرانیزو پخپالا راشه چې د زړونو غوټي پرانیزو پخپالا حسن چې تا غوندې د زړونو چول زدا کړم حسن چې تا غوندې د زړونو چول زدا کړم بیا بدغزو سرا یو ځای اوسېدل زدا کړم زه کله پوهېږم د سترګو په خبرو زه کله پوهېږم د سترګو په خبرو مړ مړ راته قتل دا کڑا ملم لرا تو گورا چستان قتل دا کڑا بیا بدا زو سرا یو زای اسی دل دا کڑا تا کپ تو پکے د گل پان رکھولے تا کپ تو پکے د گل پان رکھولے زبد کاتب شام زب چل د غزل دا کڑا زبد کاتب شام زب چل د غزل دا کڑا بیا بدا غزو سرا یو زائی وسی دل دا کڑا یا نصیبا کلچ خبری د گل دا کڑا بیا بدا غزو سرا یو زائی وسی دل دا کڑا
ډیر مننه حاجی صاحب کاتب شاه. الله دې وکړي چې ټول وطن مینه مینه شي، په هیواد کې سوله او امن راشي، او بیا داسې وانورو چې نن په پلانکیزی کې زمونږ یو عسکر یا بل کوم افغان وژل شوی دی، وینه توی شوې ده. الله دې په ټول هیواد کې امن راولي.
امین. تاسو سره مننه انوري صاحب چې ماته وخت راکړ.
چاری سمول بغوی دخپل را
تیا کسار شکنا آئے زب ٹپا تیا کسار شکنا
ساتھ ہی